سوله اسلامي باید د خبره چی اوسی دولس نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه خبري.
د فراه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. فراه ته په ورغلي پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یوه ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د یوې فابریکې د نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي، او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د رشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واورید دي، او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلی سي چا درا سي دي آزادی رادیو دات کام، یا هم آزادی رادیو تکي او ار جي. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو در نوریدون کو د مخکه خزید خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وی. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکه خزید خبرونه واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شیم. دوستانو، البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکه بریالی او ځوانه بلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال را سره ده. اې دوی په کارونو بغږیګو د چسمره ستونزې ګاللې دي، څومره مبارزه زای کړي، اوس څه کارونه کوي، او همدارنګ د خزو لپاره څه کړي. په دې موضوع ته بغږی خو په پیل کې به غلی امینی ته خره غلاس په خیر اغلی وخت
مو ډیره زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه لبلنې څخه مو هله لرم راز مو تر دې دمه په خیر سره تیر
کور ودان. غلی امینی چیرته مو زده کړی کړي تر کومه کچه پوري؟
ډیره مننه مروه امینی. درویش کاله مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. عمل ته وی خپل لومړنۍ درسونه و دا مې پیل کړل. ورو ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت دغه ولایت داسې نه و چې موږ دې هلته وسکولی په آرامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته د ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم، او هڅه کوم چې ډېر ژر به ماسترۍ ته هم شروع کوم تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او مېرمنې هغه زیار څه باسي هغه یو نتیجه ولري، او ډېر زر به ماستري هم شروع کیږي.
هغه لهمینی یعنی تاسو چې زده کړې پیل کړې، تاسو ول چې په میدان وردګ کې زده کړې پیل کړې، کوم ستونزې سره مخامخ شوي یالته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه؟
میدان وردګ اوس له هغه ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه و، د نجونو لپاره، زموږ د ورونو لپاره ښوونځي و، حداقل استادانو کولی سوی په آرامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي، او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده، ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي، او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده، ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته، پلازمېنې ته ډېر نږدې دي، او لوی ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و، موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه، او دا امکانات شتون درلوده. اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډیر زیات خوشینه يم خپل ولایت ته خپل غزایت چې ځالته زیګیدل يم چې جونې نسې کولای اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه وسینه لري اما د دې ولایت خلکو ته او جونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمائندګۍ سره باید وایم چې ډیر ضربه لکه غنه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بیلابیلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بیرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
څنګه یعنې د چا حمایت درسره ډېر و چې دې کچې ته ورسېدل
مننه کوم تاسو نه ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ ډېره موده مې په رسنیو کې کار کول هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږیدلی یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي یعنې له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تانه حمایت کوي ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یوه موضوع دا ده بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډېر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده څومره تا ته لاره هواروي زه له هغو استثناعاتو د افغانستان د نجونو یم شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي زه له هماغو استثناعاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي شاید ووایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري هغه کاري محیط کې وي که ښوونیز محیط کې وي که د پوهنتونونو محیط کې وي که په کورنیو کې وي حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي د دې ګالل هم سخت ده اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی شي او لنی که مرغه ما سره می پلار ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم ده
نو اغلی امینی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو میدان وردګ کې زیږیدلی یاست یعنی تاسو درویش کاله نه یاست سن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال استئ څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپیژني یعنی لکه زما پلار څه پیژني لکه زما تره څه پیژني یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېر علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم اړیکې ولرم خلکو سره له رسنیو سره وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم نو هغه زمان زه پوست ولمه چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک اما په عین حال کې دا خوند هم لري ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته ته جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل انتخاباتو نا ټاکنو نمو نظارت کاو ډیره ثقيله دنده و ډیر سختې ورځې مو ولیدلې هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنی ټاکنو مو نظارت کړلې د دغه عدالت د تضمین لپاره مو شپه ورځ کار وکړ روس لغه نه کورنیو چارو وزارت لمات خو غوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار او سم ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د اوداس وزارت چې کلیدی وزارت د ټول ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي اته زموږ ډیری همکاران د ټوک کوي او یو کس چې افغانستان کې په ورځ زیګول کیږي تر هغه چې مړ کیږي کورنۍ چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بیلابیلو برخو کې نو دوی له ما څخه وغوښتل ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ورته پښتانه اوسي یو ورته میرمن اوسي نجلۍ اوسي بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه هم نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه زما د کورنۍ په اړه لري دا د قوت نقطه ده ماته
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یوه قرباني به ورکوي تر څو چې قرباني ورنه کې څلاسته نه راوړي، تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې، یا مثلا موږ سره نه سي لیدې، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره، له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند ما اخلم. اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ، یوه ځوانه مېرمن لري، ما هغه نه دي لیدلې. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوسم چې ژوند ټول تیر شه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
څوک د کوم ځینه؟
لومړی خو تا ته، همدارنګه د ستاسو راډیو قدرمنې میلمانې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
او حکمل، حکمل یم د پکتیا څخه.
مهرباني اکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه میلمانې، څه همدا پوښتنه ده چې دوی اوس امن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي، آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او که لرلی څومره پلی کړی ده، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونه مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کورودان، مننه کول ورور نه غلې مینی، پوښتنه خو مخسته.
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اواخرو کې کوشش کوي د هغو مېرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړه کړي، که کوخخ کو چې ټول افغانستان کې مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، هغه که مېرمن وي، که زموږرونه وي، یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشت کې د جلال اباد رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالی د محو کولو لپاره کومه کمپاین شروع شوی و، په 25 د نومبر باندې یو 14 ورځنی کمپاین و د افغانستان د ټولو مېرمنو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره. هغه مېرمنې چې تر اوسه هم په لري او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي، ځکه له بعده مرغه په 13 کلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل، دا پروژه ای کارونه نه پروسه ای کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لري او پرتو سیمه کې یو مېرمن سوځول کیږي، یو مېرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو مېرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ده، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو مېرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې مېرمنې شته چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه مېرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو مېرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو مېرمن یعنی یوه کورنۍ، تغیر سره څنګه تاوتریخوالی کوي. او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و، او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځنی و، او فعالیت یې شروع کړی ده. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمیرې خلکو سره شریکې کړي دي، چې سبا بیا د همدغې خپرونې په لړ کې بیا هم شریکې کړم چې که دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، موږ ته د اړیکه ونیسي، پولیس به ډېر زر اقدام کوي، او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې، نه هم د نارینه او پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3915 نظامي مېرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي، او له زرو څخه زیاتې ملکي مېرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل. د تا د کور په منځ کې کله کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې، کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي، موږ سره دا کمیټه جوړه کړل، ډېره موثره تمامه شول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت په پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، مېرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. پنځو قضیو ته د مېرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي، موږ رسیدګي ورته وکړه او هغو خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره دا پیل کړې ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلود، له نورو مېرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یو میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیې چې په دریو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک.
اغلې امینې، مخکې دې نه چې تاسو نظام ته نوې راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یې یا مېرمنې یې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3950 اویا مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي مېرمنې یالته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبری تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لارې هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده، او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې دې کار وکړي. او عام خلک هم داسې فکر کوي چې یعنی نظامي برخه، امنیتي سکتور، دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهینه که له ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته لغنه مېرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي، هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یوه موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او ولاړ سي د سړک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره. دا قهرماني ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بیخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریکې کړې دي. موږ په ځانګړو قطاعاتو کې مېرمنې لرو، نیکمرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه وې چې ما په یو کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یو کال کې ملولې وې. زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطاعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره وتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگانه کومه ستونزه لرم. په 2 بجې د شپې زه وزمه له کوره او سبا ته راځمه. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې 2 بجې د شپې وزي، هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد، د تا کورنۍ، د تا مېرمن، د تا ورور، د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نسي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې یې په ټولنه کې ګالي او هېڅ انګېزه د دوی له منځه نه ځي. یعنې تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سي زه فکر کوم د دستا سلام به افغانستان هر وګړي دوی ته وکړي نو زه له هیوادوالو څخه غواړم چې د اقل کوم مرسته نس کولای د هغو نظامی میرمنو لپاره ستونزه م جوړوي چې هغه د ماو د تا د امنیت ټینګښت لپاره راوتلې دي شپه ورځ یې وکړي د اوس فکر کوي لوي افغاني میرمنې څخه کورنۍ څومره توقع لري
دا د هر افغان دنده ده چې خپل امنیتي ځواکونه هغه میرمنې وکړي ناری نوی دغه تر شاو درې یو حمایت کی سره لدی چلت ټولنې کار کوي د خزو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېر یعنی پیسې راځي مصرفيږي تاسو لڅ بولی چول دغه تطبیق خاله ورستر بل زیاتی
هغه گزارشونه چې نشر سول په لکه کې چې په افغانستان کې سک کال نسبت نورو کلونو ته اتسلنه تاوتر خاله د میرمنو په مقابل کې ډېر سوي ده اما زه فکر کوم ډېر سوي نه ده خځې آگاه سولې خځې پوس ولې چې ولار ستاد خبرې درو په ډېر په خو وختونو کې حساب کې یاد اقل قسم چې واځي اوریدلې دي د افغانستان وضعیت یو لوی فاجعه و هغه تاریخ خواله چې د میرمنو سره حداقل د خزو وزارت شتون یا د کورنۍ چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل سکال مثلا څلور شمیرې خلکو ته اعلان وو وایي چې له کوچنی تاریخ خواله سره مت مخامخ سوی مختاری کوي سي او د قضیه مخسبته نو دا کله چې میرمنې هر څومره ډیره آگاهی دوی ته ورکول کیږي هر څومره دوی ډیره خبريږي چې د لارسته د دې لپاره چې تاریخ خواله سره مبارزه وکړو چاته اجازه ورنکو مختار تراو تاو تریخواله یوسی په مغه اندازه د دوی اړیکه یعنی له حکومت سره اړیکه له غورګانونو سره چې دوی د خځو لپاره کار کوي ټینګه سوي ده او تاو تریخواله کم سوي ده اده قلب مرکزونو کې چې وګوري په لوی ولایتونو کې خارونو کې چې وګوري د میرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په غتریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه و پانتون نه و ښځې باندې نه سوی وتلې حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې ډېر سلنه ده اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوسوي دي چې دلته ولاړ سه چې خلک خبر سي قضیې ثبتېږي چې زه هیله مند یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې لس سلنه تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لاړ د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه میرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه میرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد ما حق کیږي او ډېرې مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی د هغه دا ده چې موږ تل میرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده ښه فکر به وکړو چې یو میرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دی په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني یعنی وس دغه طریقه بدله سوی ده حکومت او مخصوصا د خزو چارو وزارت دا طریقه بدله کړی ده اوس ټول موارد نارینه او تراجی دي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د میرمنې د لور حق چی شي ده کله چې پوسه او د سواد کې چل وړ لړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شایدان وسو او هیڅ یو میرمن چې هغه انسان د وجداني او انساني لحاظ نه مکو ګورو ژوند ډیر لنډه او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولې توتري خواله یوازې میرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هغه یو انسان مانا سره توتري خواله وسی 25 نومبر به موږ خبرونه درلودې بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږیدل چې د ښځو په اړه د توتري خواله باید منځلارسي او مده ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د توتري خواله منځلارسي تاسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې توتري خواله همیشه د نارینه او لخوا پر ښځه کیږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د توتري خواله لامل ګرځي بیرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د توتري خواله د لمنځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
هغه لمیني تاسو رل دې تصویر چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کیږي او یعنی شي ودی خپل شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه
کله چې په فیفا کې ما موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نوماند کېږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایست نو هغه و چې تقریبا 40% میرمنې موږ کاندیدان درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مکوه چې ولایتي شورا او همدارنګ نور ټاکنو ته چې هغه وړ ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ میرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې موږ کار وکړ تر څو میرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او له ډېری شرعي او قانوني لارې څخه کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې دغه میرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پلو د شکایتو کمیسیون ترمنځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د خزو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وي د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 میرمنې انتخاب کړلې چې له نیکمرغه عملاً اوس په کمیسیونونو کې کمیشنرانې دي. یعنې دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړي. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده دا ده چې هغه میرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوو. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو میرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دا څه غواړي. د دغو د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته، دوه میرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چلته کار کوو او دا لړۍ بلا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ هغه د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ سي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو، د یوه ښه، د یوه اباده او د یوه ارامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لامې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون راوتي دوی کار د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطې دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې او اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت دې راوځي نو هوا دې پاکه کړي. په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅکله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د همغې میرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله میرمنه د احترام ورته وکړه، تا د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې میرمنې ته دې چې کار وکړه، خپلې خور ته دې چې کار وکړه، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، او مور ته دې په درنه سترګه وکتل، او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقې څخه. ځکه ډېری خویندې چې زه وینم حتی عقده یې اخیستې په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته. ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو میرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې میرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی ده د افغانستان د میرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې میرمنې ته ناراضي وي او هغوی به میرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا دی په مدني فعال باندې مشهوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خورس نه لري. نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون را نه سي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره.
راز شمیرو ته که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا کوي
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی، یو سلونو لس شمیره چې د ټولو امنیتي ستونزو لپاره ده. درې نور شمیرې موږ د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې جوړې کړي دي چې هغو ته به درې کسان موظف دي چې په دوامداره توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکیږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي. زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس زموږ غږ اوري، دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي، اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه شاکیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونونه سته، د دې تر څنګ 0-22-14 یوه شمیره ده، 0-19-20-28 بل نمره ده د دې تر څنګ 0.22 ولا 0.35 بل نمره ده چې خلک ولې سیم سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړي
خصوصا خويندې
ک تاسو اجازه را کیږي به ورده په دې هم وای کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستید و میشنوین ما به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتون به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمونه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کرده. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دست راست باشه.
دیر منه نکو کور بادن چرا دوستان تست نه همه نکو
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام